بله سید سمیع باستاسو ستړی مشی. افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. پر دې اوري افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په دې خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پنټاګون ته پوځي پاریا ور په برخه کړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو نا اعلان شوي سفر په عراق کې د امریکایي ځواکونو لیدو ته ورغی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پای ته ونه رسیږي چې پنټاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. سکاټ میلر دغه څرګندونې له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره شوه کړې دي. میلر وویل اوسنی وضعیت په پام سره د افغانستان د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې دغه جګړه نشي ګټلی. هغه زیاته کړه چې دغه جګړه به تر هغو روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. په افغانستان کې د امریکایي یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې وستایلې او ویل چې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت له دوی سره مرسته کوي، خو دا باید هیر نشي چې دغه جګړه اوس په خپل افغان ځواکونه مخته وړي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور تمدیدېږي. ترکیه چې د ناتو غړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې 1500 د ماموریت په چوکاټ کې 1501 سرتیری لري. د ترکیې د اناډولو خبري اژانس د راپور له مخې د دغې لایحې له مخې چې پارلمان د سهشنبې د ورځې ناوخته تصویب کړه، په افغانستان کې د ترکیې پوځي حضور د راتلونکي 2019 کال د جنوري له شپږمې د دو کلونو په مخه غزول کیږي. ورسله هغې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ خبر ورکړی. اجرایه ریاست وایي حکومت د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما دو تا نقشی مشخص در آسای برگزار انتخابات داریم که فراهم
مگده انتخاباتو ده ترسره که دو پا برخه که دو اوم در رول روچه ده بودجه برابره ولو ده انتخاباتو ده امنیت ارتنگخ ده مگتر ده اولان ده هم اعلان کرده و چه چم تواله لرو هر نیته چه ده انتخابات خپلواک کمیسیون ده ولسمشری تاکنو لپاره پا پام کنیسی ده حکومت لپاره کمه استون زنشته. ټاکل شوی و چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د راتلونکي 1398 کال د حمل په 1 دېرشمه ترسره شي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخابات به 2-3 میاشتې په ځنډ ترسره شي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په موسکو کې له خپل روسي سیال سره ولیدل. شاه محمود قریشي له سرګی لاوروف سره د خبرو په مهال روسیه د پاکستان یو مهم شریک او بلل او د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول ستاینه وکړه. ښاغلي قریشي همداراز د افغانستان ستونزو د هواري لپاره د غونډې د جوړېدو په برخه کې د موسکو د هڅو مننه وکړه. موسکو د نومبر په 9 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه و چې د امریکا او پاکستان په ګډون څه باندې 10 هیوادونو پکې ګډون کړی و. روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې له شاه محمود قریشي سره د پرنیو خبرو عمده موضوع هم افغانستان و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو نا اعلان شوی سفر په عراق کې د امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ د بغداد په لویدیز کې د الاسد په نوم هوایي اډې ته ورسید. نوموړی تر دې یوه ورځ د مخه له واشنګټن څخه روان شوی و. په دې سفر کې له ولسمشر ترامپ سره د هغه میرمن میلانیا هم ملګرې ده. تر دې وړاندې پر ډونالډ ترامپ له دې کبله انتقادونه کېدل چې ولسمشرۍ ته تر رسیدو راهیسې په هېڅ جګړه ییزې سیمه کې د خپلو ځواکونو لیدنه نه ده کړې. ترامپ په اکتوبر کې ویلي چې تصور نه کوي دا لیدنه دومره لازمه وي. شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د عراق د سیمه ییزو ځواکونو ملاتړ کوي. ولسمشر ترامپ پرون وویل چې له عراق څخه د خپلو پوځیانو د کمولو پلان نه لري او له عراق کولی شي په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. ترامپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې له سوریې 2000 امریکایي سرتیري امباسي د اوکراین ولسمشر په دې هیواد کې پوځي حالت ختم کړل. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین د پوځي کابینې په غونډه کې وویل سر له 2 بجو پوځي حالت ختمیږي. دا زما اصولي پرېکړه وه چې د هیواد د روان امنیتي وضعیت د ټولو برخو د ارزونې لپاره مې کړې وه. وروسته له هغې چې روسیې 3 اوکراینی کشتۍ او د هغو 23 عمله کچ تنګي ته نږدې ونیولې، د اوکراین ولسمشر د نومبر په 26 په هغه هیواد کې پوځي حالت اعلان کړی و. دا پوځي حالت د 150 ورځو لپاره د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو په ګډون د اوکراین په 10 سیمو کې اعلان شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاحکار سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. کابل ته د علي شمخاني له تګ سره سم ایراني چارواکو تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. له طالبانو سره د ایراني چارواکو د کتنې هدف څه دی؟
ایران په اوسني حالات کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې تاسو دي علایشه د مطلب او بیپري مرسته وکړي چې افغانستان یوازې ګټه وکړي.
د افغانستان په قضیه کې ښکیل د سیمې بل لوبغاړي روسیې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي.
Мы считаем это шагом в правильном направлении, способным приблизить начало мирного процесса.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیې یو نوی لری واټن وشتونکو توغندۍ آزموینه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه آزموینه د روسیې خلکو ته د نوي کالي و عالی ډالۍ بللې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 خبرونې اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم هېروي. ازادي رادیو اوري د سهارات بجيات د خيلي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت سلاحکار د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غني پرون ناوخته له علي شمخاني سره په ارګ کې وکتل او دواړو لورو د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا او د سولې پر موضوعاتو بحث او خبرې وکړې. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم ویلي چې افغانستان کې د سولې تأمین په هدف کورنۍ اجماع جوړه شوې او دا وخت د سولې لپاره د سولې د اجماع اړتیا ده چې د ایران رول پکې مهم دی. تفصیل د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
افغان چارواکو او د ایران د ملي امنیت شورا سلاحکار علي شمخاني په کابل کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو په پراختیا، د افغانانو برابري او مالکیت، د سولې پروسه کې د سیمه ایز اجماع د ارزښت او د ترګرۍ ضد ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني له ښاغلي شمخاني سره په لیدنه کې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات کلي وبلله. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غني ټینګار وکړ چې افغانستان د تلپاتې او باعزته سولې په برخه کې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ګټور وي. د ایران د ملي امنیت شورا سلاحکار علي شمخاني د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاحکار په بلنه په یو ورځني سفر کابل ته راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د ویان مرسیال کبیر وسیق ازادي راډیو ته وویل کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار له خپل ایراني سیال سره د سولې پر روان بهیر نظریات شریک کړل.
په
خواهان صلح بایزد و پایدار می باشد و باید
دی وی افغانستان دی وی تلپات او پتمن صلح غوښتن کې دی او ټینګار په دی وشو چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره رښتینی همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار ټینګار په دی و چې په افغانستان کې د سولې تامین په موخه کورنۍ اجماع جوړ شي او د افغانانو په محوریت د دولت په دولت اړیکو اصل ته په کتو سیمې ایزي اجماع ته اړتیا ده. له دې سره ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو د وسلوالو طالبانو له استاو سره کتلي او له هغوی سره یې خبرې کړي دي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران د افغانستان د اوسنیو امنیتي ستونزو د حل په مقصد د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. خو دا چې آیا کابل ته د ایران د دغه پلاوي د سفر پر مهال چې ځینې پوځي او امنیتي چارواکو یې هم ملتیا کوله څه جزئیات د افغان چارواکو په واک کې هم ورکړل شوي که نه، افغان ادارې یې څه نه وایي. خو کابل ته د دغه ایراني چارواکي دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره بېلابېلو هیوادونو د خپلو هڅو خبر ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په همدې روانه اونۍ کې د کابل، تهران، بیجنګ او مسکو په سفرونو ولاړ او ټاکل شوي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان سولې په اړه هندوستان ته سفر وکړي. د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم دغو هڅو ته په کتو وایي ایران هم لکه د بل هر هیواد په څیر د خپلو ګټو په لټه کې دی. د ازادي راډیو ته وویل دا چې د افغانستان سوله اوس په یو واقعیت بدلیدونکې ده، ایران په دې لټه کې دی چې له دې بهیره لرې پاتې نشي.
ایران په اوسنیو حالاتو کې مجبور نه دی چې د افغانستان په سوله کې داسې بې علایشه، بې مطلب او بې پرې مرسته وکړي چې هغې کې افغانستان یوازې ګټه وکړي، بلکې دوی داسې یو سوله غواړي چې په هغې کې د ایرانیانو ګټې هم خوندي وي. بل تلاش کوي چې په راتلونکي کله کې طالبان راځي او د افغانستان په رهبرۍ کې برخوال کېږي، دوی به اوس سر لوخه اوس د طالبان رهبرۍ سره اړیکې جوړې کړې وي او یا هم دغه اړیکې چې پخوا یې جوړې کړې دا به په متدام شکل باندې پرمخ باندې وي.
خو دا چې ایران له طالبانو سره د اړیکو لرلو څخه څه پیغام لري، ښاغلی خادم وایي تهران غواړي له دې کار سره وښيي چې دوی د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. دی وایي دا یو وضاحت دی چې ښایي له افغان حکومت سره د رسمي حکومت په توګه او له طالبانو سره د جګړې د یوه اړخ په توګه اړیکې لري.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د ایران د ملي امنیت له سلاکار علي شمخاني سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. علي شمخاني په داسې حال کې کابل ته ځي چې په وروستو کې ایراني چارواکو تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې ورسره کړې دي. دغه راز د افغانستان په قضیه کې ښکېل د سیمې بل لوبغاړي روسیې هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د کمېدو د اعلان د هرکلي ترڅنګ ویلي چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانژدې کړي. موسکو هم په دې وروستیو کې په غونډه کې طالبان وربللي وو. دا غونډه هم په افغانستان کې د سولې پر موضوع څرخېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه پرون په موسکو کې یو لړ څرګندونې کړې دي. تفصیل به د فریبا ظاهر پر رپورټ کې واورو.
څو ورځې وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د کمولو اعلان وکړ، روسیې ته اقدام وستایه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د یوې برخې ایستل د دغه هیواد د سولې پروسې سره مرسته کولی شي.
مبرسیل ونیمایین تک ژنا زدیلنه رکاوستم سشا زیبلین.
دا وایي موږ د امریکا د حکومت له لورې دا اعلان چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو نیمایي برخه باسي غور کړی دی. موږ دا پر سمه لورې یو ګام ګڼو چې کولی سي د سولې پروسه لا نوره هم رانژدې کړي. خو اوس به وکتل سي چې دا اعلان به په عمل کې څنګه ترسره کیږي. زخاروفا د افغانستان د بحران د هواري لپاره د پوځي لارو پر ځای پر سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار وکړ. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري هغه اعلان چې وایي له افغانستان څخه خپل وزر سرتیری وباسي په نړیواله سطحه بحثونه توده کړي دي. که څه هم پینټاګون په رسمي ډول د دغو سرتیرو د ایستلو په اړه څه نه دي ویلي او نه یې د ایستلو نیټه معلومه ده، خو ځینو د ولسمشر ټرمپ د دې پلان هرکلی او ځینو یې بیا د بدو عواقبو خبرداری ورکړی دی. پاکستان چې د افغانستان ګاونډی دی او د دغه هیواد په بحران کې ښکیل هیواد بلل کیږي هم د امریکا د دې اعلان هرکلی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د دسمبر پر 22مه په ملتان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د امریکا د دې احتمالي پلان هرکلی کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر 15مه وویل چې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې پر نویو بدلونونو خبرې کړې دي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې پر کومو بدلونونو. په خپل د افغانستان حکومت ویلي کې چیرې د امریکا دا پلان عملی سي د افغانستان پر امنیت به منفي اغیز ونه کړي. افغان چارواکي وایي له تیرو څلور نیمو کلونو راهیسې د افغانستان امنیتي چارې په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونو پر مخ وړي او بهرني سرتیري یوازې د روزنې او تخنیکي مرستو په برخه کې حمایوي رول لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو پټو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر پلان خبرې کیږي او کتایت سي تر راتلونکو اوړي پورې به د امریکایي سرتیرو نیمایي برخه افغانستان څخه وایستل سي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 14,000 عسكر لري. وسلوالو طالبانو هم تل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او اوربند لپاره له دغه هیواده د بهرنیو پوځیانو وتل عمده شرط ګڼلی دی. د دغې ډلې استازو په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې پر دې شرط بیا ټینګار کړی دی.
و هم ریدل چې روسي له افغانستان د امریکایي یو شمیر ځواکونو د وتلو د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې دغه اقدام کولی شي د سولې پروسه لا رانږدې کړي. په کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله سنځي هم د شبرا سره د ټلیفون په لیکه د کابل وصل دی. سنځي سره خبرونه ته خره غلاست. ستنه زاسب د افغانستان په قضیه کې هکل مهم لوبغاړي له افغانستان د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کوي، خو په عین حال کې دوی دې ته هم اندېښنه لري چې کچېرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي د افغانستان نه کېدای شي چې د دوی امنیت هم وګواښل شي. دغه تناقض تاسو په څه کې وینئ؟ ایران هرکلی کوي، پاکستان هرکلی کوي، چین هرکلی کوي، روسیا هرکلی کوي، په عین حال کې دوی غواړي چې نړیوال ځواکونه هم په افغانستان کې پاتې شي.
زه بګر کوم چې دا هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکې پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ونی او نه مني، په اوږدمهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسالې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. له بلې خوا نه دوی له دې نه هم ډار لري چې که چېرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي، د یو خوا نه او له بلې خوا نه د دوی ګټې په خصوص کې خوندي نه شي، دا د دوی ته یو تهدید ګڼل کېږي. د دې لپاره متناقضې خبرې کوي یوې خوا نه. له بلې خوا بله مسله دا ده چې په دې ډول ایران، روسیا، چین او حتی پاکستان په امریکې باندې غیر مستقیم فشارونه لري، کله تشویقي حالت ورکوي، کله تهدیدي حالت، څو د بل لارې نه وتوانېږي چې خپلې ګټې تامین کړي. او په نهایت کې دا به ډېر د افغانانو په ګټه نه وي. د دې لپاره چې دا لوبه چې هر څومره د مختلفو آدرسو نه مطرح کېږي، یعنې یو همغږي او هماهنګي پکې نه وي، دا د افغانستان د سولې پروسه مغلقولی شي.
علي شمخانی د ایران د ملي امنیت سلاکار کابل ته راغلی و. له کابل له تاک سره سم ایرانی چارواکو دا ومنله چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي او ورسره خبرې کړې دي. ایران له طالبانو سره مخکې هم د اړیکو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې ایران ورسره په وروستیو کې اړیکې ټینګې کړې دي. د افغانستان مهم ګاونډیان ایران د طالبانو سره خبرې کوي، پاکستان کې خو هم هغه د کابل حکومت تورنوي چې د کوټې شورا فعاله ده او طالبان ځي ورځي. دغه راز چین ته هم مخکې بلل شوي وو طالبان، روسیې هم طالبان وربللي وو. دوی له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې بریالی شوی نه دی چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو افغان چارواکي بیا وایي چې په داخل کې د سولې لپاره کورنۍ اجماع جوړ شوی او دغه هڅې چې ګاونډیان کوي دا د سیمه ییز اجماع یوه برخه ده. آیا تاسو هم په دې نظر سره موافق یاست؟
زه د دغه نظر سره موافق نه یم. یو مسئله دا ده چې طالبان په دې توانېدل دي چې ځان د یو قوت په عنوان د سیمې او نړیوال څټه کې ځان مطرح کړي. درنه لوی قدرتونه لکه روسیا، امریکا دوی سره مخامخ خبرې کوي، د سیمې هیوادونه له دوی سره ګوري. دا په دې معنی ده چې طالبان ځان تثبیت کوي. تعصب سره د افغانستان دولت کله کله د دغه مذاکراتو نه اصلا خبر نه ده او اصلا د اجماع چا جوړه کړې د اجماع ادرس ده معلوم. کابل حکومت کله چې وایي چې سیمه ییز اجماع یوه برخه ده، زه اول په دې عقیده نه یم چې سیمه ییز اجماع رامنځته شوي. د دې اجماع مالک څوک ده؟ څوک رهبری کوي؟ یا یوازې کله کله ځینې ګاونډي او لرې هیوادونه له کابل سره خپل معلومات شریکوي؟ دا د اجماع معنا نه لري. برعکس زه فکر کوم چې دغه هڅه په نړیواله سطح تر اوسه هم همغږي نه ده رامنځته.
بله نصر الله سنزای له تاسو نه ډیره مننه کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد چې د افغانستان د وضعیت په اړه د یو شمیر د افغانستان د ګاونډیانو د ګاونډي هیوادونو د وروستیو دریځونو په باب نظر سره شریکو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د یو شمیر امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. دغه راز د ایران د ملي امنیت سلاکار د کابل په سفر کې د افغان چارواکو سره کتلي. افغان چارواکي وایي چې دغه په دې کتنو کې لیدنو کتنو کې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات په اړه خبرې شوې دي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د جدي شپږمه ده. جدي شپږمه هم د روسي د افغان د پخواني شوروي اتحاد دوبخي ځواکونه افغانستان ته ننوتل او په افغانستان کې هم له څلوېښتو کالو راهیسې دغه جګړه روانه ده. یو شمېر خلک په دې باور دي چې د روسیې د اشغال په نتیجه کې افغانستان له دغه حالت سره مخامخ شوی. نن په دې پروګرام کې همداسې څېړو چې په دې څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې له کله چې د روسانو ځواکونه افغانستان ته ننوتي وو او حافظ الله امین دوره ختمه کړه څه تغییرات راغلي په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو. ستاسو نظرونه هم خپرو. ازادي راډیو اوري د سهار له بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونه کوو او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
ډیلی میل ورځپاڼې د ایراني چارواکو او طالبانو ترمنځ د لیدو کتو مسله راخیستې ده. د دې بریتانیایي ورځپاڼې په وینا د ایران د ملي امنیت شورا مرستیال علي شمخاني د چهارشنبې په ورځ د کابل د سفر پر مهال دا خبر تایید کړ. د ایران تسنیم خبري اژانس د ښاغلي شمخاني په وینا څرګندوي چې ایران له طالبانو سره د ارتباط او تماس په اړه کابل خبر کړی دی او د لیدنې کتنې او تماسونه به ادامه پیدا کړي. ډیلی میل وړاندې لیکي ایران او افغانستان چې نږدې 900 کیلومتر ګډه پوله لري په وروستیو کلونو کې پیچلې اړیکې لرل. په مقاله کې بیا راغلی دی چې ایران د نویم میلادي لسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د شیعه او کلاک ملاتړی و او له واکه د طالبانو د لرې کېدو پر وخت د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ودرید. خو د خبرونې په وینا د افغانستان او لویدیځو هیوادو یو شمېر چارواکي ادعا کوي چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په تیرو کلونو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي تر څو امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لویدیځ وی بلی ورځپاڼې بیا د افغانستان د انتخاباتو مسله راخیستې ده. د هیل لیکي افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې څو میاشتې د دې لپاره ځنډوي چې د اکتوبر په میاشت کې رامنځته شوې تخنیکي ستونزې هوارې کړي. خبرونې بیا د چارواکو هغه خبره راخیستې ده چې د چهارشنبې په ورځ وویل په اکتوبر کې د پارلماني انتخاباتو پر مهال رامنځته شوې تخنیکي ستونزې د دې باعث کیږي. ټاکل شوی و چې دا انتخابات د اپریل په میاشت کې ترسره شي خو دا څرګنده نه ده چې نوې نیټه به کله ورته تعین شي. ورځپاڼه بیا د ولسي جرګې تیرو انتخاباتو ته په اشاره لیکي چې د رایې اچولو پر مهال په بیلابیلو انتخاباتي حوزو کې ځنډ او خنډ رامنځته شو. د ډیهل په باور علت یې دا و چې رای ورکوونکو خپل نوم په لیست کې نه شوای موندلی او انتخاباتي مامورین د رای ورکولو له نویو وسایلو سره سم آشنا نه وو. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو یوه بنیادي ستونزه امنیت هم ده. ډیهل ورځپاڼه د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د استازي زلمی خلیلزاد خبرې راخیستې دي چې وایي هیله من دی چې د افغانستان حکومت او طالبان تر دې انتخاباتو مخکې د لارې پر یوې نقشې موافقه وکړي.
ازادي رادیو اوریده سهار ته بجیا او تلریشت دقیقې دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونې او روزنې ملي سمپوزیم پرانستل شو. د پوهنې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته پرون وویل چې په دې ملي سمپوزیم کې به د پوهنې په وړاندې موجوده ستونزې په ډاګه او د حل لپاره به حل لارې به ولټول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې
افغانستان کې په لومړي ځل د ښوونې او روزنې د وضعیت پرخه کېدو د دغه هیواد د پوهنې وزارت او د چارو ادارې له لوري سمپوزیم پرانستل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندې نورین اوسحت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ملي سمپوزیم کې به د پوهنې برخې شته ستونزې راټولې او د حل لپاره به پرې بحثونه وشي. دا وایي د پوهنې لپاره د پرانستل شوي ملي لومړني سمپوزیم هدف دا دی چې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې په نښه شي. په دغه ملي سمپوزیم کې یوولس سوه د پوهنې ولایتي ریاستونو مشران، د ښوونځیو مدیران، عامران، ښوونکي، زده کوونکي او د پوهنې برخې فعالانو ګډون کړی دی. د دغه وزارت په خبره د ټول هیواد په کچه د یو شمېر ښوونځیو لپاره د تعمیرونو نه موجودیت، د تدریسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کموالی، په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو نشتون، فقر، ناامني او کلتوري ستونزې هغه څه دي چې په دغه سمپوزیم کې به د حل لپاره لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه 3.1 میلیون افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له دې شمېره 15% انجونې دي. د دغه وزارت په خبره غزنی، کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی د پوهنې پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال د ثور تر میاشتې د ټول افغانستان په کچه د زده کوونکو پر مخ د 1080 ښوونځیو دروازې تړلې دي، خو له دې سره سره اوسمهال په ټول هیواد کې 9.3 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې انجونې دي. خو دا چې دغه ډول سمپوزیمونه به د پوهنې په برخه کې څومره ګټور واقع شي، د پوهنې برخې کارپوه محمد صابر نوري یې په اړه وایي:
دا غزه فکر کوم چې ډیر زیات مفید به وي د افغانستان د پوهنې د لاښتوب لپاره. په دې معنی چې کله چې مونږ د افغانستان د ټولو ځایونو نه، د ټولو محیطونو نه، د امن او ناامن سیمو نه، او د محروم او فعال سیمو نه، د ټولو نه چې مونږ نظریات ولرو او اشتراکونکي ولرو، کولای شو چې مونږ یو ښه تصمیم ونیسو.
ښاغلی نوري دا هم وایي چې حکومت ته د دغه شان سمپوزیمونو د جوړېدو تر څنګ دا هم پکار دي چې په لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې داسې پلانونه جوړ کړي چې له مخې یې هلته هم خلکو ته د زده کړو زمینه برابر شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. روسیې یو نوی پرمختللی لرې واټن ویشنونکی توغندی ازمویلی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه توغندی د روسیې خلکو ته د نوي کالي او عالي ډالۍ بللی ده. پوتین ویلي دا توغندی ضد دفاعي سیستمونه د دغه قاره ویشتونکو توغندی، ویلي دي چې توغندی د توغندیو ضد دفاعي سیستمونه دغه قاره ویشتونکو توغندی مخه نشي نیولی. دی وایي دا توغندی کولی شي د غږ تر سرعت 40 ځلې چټک والوزي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
روسیه د هایپرسونیک یو نوی اوانګارد دوله توغندی په بریالیتوب سره وازمایه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه توغندی د ازموینې تر لیدو وروسته د دغه هیواد د دفاع وزارت د کنټرول او څارنې له مرکز څخه وویل چې دا د ده د خلکو لپاره د نوي کال یوه عالي ډالۍ ده. ولسمشر پوتین د دسمبر پر 16 په مسکو کې د کابینې په غونډه کې د دغه توغندی په اړه ویلي: دی وایي، په تکرار وایم چې دا ازموینه بریالۍ وه. په 2019 کال کې به د روسیې پوځ د اوانګارد په انټرکانټینینټل نوي ستراتیژیک توغندیو سیستم سنبال سي. دا د روسیې د پوځ او خلکو لپاره یوه لویه پیښه ده. روسیې د ستراتیژیکې وسلې یو بشپړ نوی سیستم ترلاسه کړی دی. د ازادي راډیو د خبری مرکز د راپور په استناد دغه توغندی د اورال غرونو له جنوب څخه فایر او د روسیې په ختیځ کې د کامچاتکا په سیمه کې په 6000 کیلومتره کې هدف په بریالیتوب سره وویشت. د ولادیمیر پوتین په خبره دغه نوی هایپرسونیک توغندی زیان نه منونکی دی او په اوسنیو توغندی ضد سیستمونو یې مخه نسي نیول کېدی. دا د وسلو یو له هغو سیستمونو دی چې ولسمشر پوتین د روان کال په مارچ میاشت کې د روسیې خلکو ته په وینا کې معرفي کړی و. هغه مهال ولسمشر پوتین ویلي و چې روسیه د وسلو دغه نوي سیستمونه له دې کبله پراخوي چې د امریکا متحده ایالات د توغندیو د دفاع سیستمونو د پراختیا هڅه کوي. ښاغلی پوتین په مارچ میاشت کې ویلي و چې د اوانګارد نوي قره پیما توغندی د ساوت یا ژغ تر سرعت 40 ځله چټک سرعت لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه دغه نوی توغندې داسې مهال وازمایل سو چې د روسیا او امریکا متحده ایالاتو اړیکې د اوکراین د شخړو د سوریه د جګړو او د امریکا د 2014 کال ولسمشي انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو پر سر د سړې جګړې راهیسې تر ټولو په بد حالت کې دي.
ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ته ورسید. وړاندې دوه د ازادي رادیو اونیزه خبرونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې تنظیمي بجې دی او زل بیا په مکړې د دې ساده مهمه خبرونه سر لیکونو ده. افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه به داسې پایته ورسیږي چې پینتاګون ته پوځي بریا ور په برخه کړي. غلسین انټلیجنس سره په مرکه کې وویل چې د جګړې دواړه لوري له پوځي لارې نشي بریالي کېدای او جګړه به تر هغه روانه وي چې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي. د ترکیې پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې د ترکیې ځواکونو د ماموریت موده دوه کاله نور انتم د دیږي. ورسله هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو د ځن خبر ورکړي. اجرایي ریاست وای حکومت دغه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ټاکل شوی و د ولسمشري راتلونکو انتخابات د راتلونکو لمریز کال د حمل په 1 ترسره شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل چې د انتخابات به 2-3 میاشتې په ځنډ وشي او رسمي نیټه به ډېر ژر اعلان کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په موسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د خبرو په مهال روس د پاکستان یو مهمه شریک او بل لاو د سیمې د امنیت په برخه کې د دې هیواد د رول استاینه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو نه اعلان شوی سفر په عراق کې امریکایي سرتیرو لیدنې ته ورغی. ډونالد ترامپ وویل عراق څخه خپل پوځیانو د کمولو پلان لري او له دې هېواده کولی شي په سوریه کې د داعش وسلوالو په وړاندې د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. ترامپ مخکې اعلان کړی و چې له سوریه 2000 امریکایي سرتیري بیرته باسي. د اوکراین ولسمشر په دې هېواد کې پوځي حالت ختم کړ. پترو پروشنکو پرون په کیف کې د اوکراین پوځي کابینت وویل چې دغه پوځي حالت ختمي یو د هېواد روان امنیتي وضعیت لپاره دا حالت اعلان کړی و. که غواړی د خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. نور راپورونه او مطالب نه لرو خو د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخې لدې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واوري پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام اورېدو ته.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیومنې. د خبرونې چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو. که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکه باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنه په جواب کې زبېدې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنجادي دی، هغه ژبنی دی، هغه رنگ دی، هغه قومي وي، هغه جنسي دی، هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوی شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوی دی چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوی حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه قانونونه کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر، عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړ شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو، نو په دې روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خزو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي، هغه شانت چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي، او انسان مکلف کړی دی، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اصل شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډیرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلای شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه اداره چې قانون تطبیقي، هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه هغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینې د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد اسې مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي. قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغې کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنې دغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. که چیرې غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیې ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره که چیرې وزارت یا انکشاف دیهات زموږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه دا باید په غرب کې هم تطبیق کړي. په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید دا راغلي وي، قوانین باید تبعیضي جوړ نه وي، برابر جوړ وي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسی ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د ښځو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی. خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا هلته نه عملي کیږي، هلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال له ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل باید ټول راشي. قوانین باید برابر اوسیږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قوانینو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري. ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي. کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغې کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې دا حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې دی په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګې چیرې کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمینه نه برابروي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي، پوه دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی، هغې برابر حقوق لري. دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن یې روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه، دغه کار چې موږ او تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپاره لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي، تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغې نه به ډاکټر جوړیږي، دغې نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغې نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغې نه به یو قاضي جوړیږي، دغې نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري، او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې سمجه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالن وکړي به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لا سونه سره کړه تنه کریزو، لا سونه سره کړه تنه کریزو، سترګې کړه توري چې دې وکړم دې دنونه. تاسو د نکریزو پښپا کوم د دونن منځي
لمړی زنانا من هغه کور ته لیګو الکان مر سره موټر یې ښه ډګ خپ سرات سره غیږي
ناوې کای ست د خلاص مې لاستین پاتې دي کول داډي وادنند تاسو مل مانا
د نکریزو د شپې تاریخ تر کوم رسیدي
دا ډیره زړه انانه د ډیر د پخوانه را پاتې دي. هر څه بدلیږي، لاس سپین ویسري کیږي.
خلک د نکریزو د شپې د ارزښت پاکله څه وایي؟
خوشبخته ښځې به وي هغه نکریز جوړوي، دولو سرنه یا باجه خانه سره. دا وخت می ډیر خوښي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د نکریزو د شپې لرغونتوب او اهمیت څېړو، ورپسې د بیلابیلو سیمو د خلکو پر رواجونو هم خبرې کوو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده چې زه سهار ګل میرزا یې در وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو، واده کول له ادم څخه نیولې بیا تر دې دمه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې له مهمو او ضروري کارونو څخه ګڼل کیږي. واده د ښځې او نر لپاره د نوي ژوند بنسټ دی. په افغانستان کې د واده کولو لپاره له خواستګاری څخه نیولې بیا تر ترجمه یا د اوومې تر ورځې پورې بیلابیل دودونه ترسره کیږي، چې یو دود یې هم له واده څخه یوه شپه مخکې د نکریزو شپه ده. د تاریخ په بیلابیلو دورو کې د نکریزو شپې هم بدلون کړی دی. پخوا به داسې و چې د نکریزو په شپه به یوازې ښځې چې ډېر شمېر به یې ځوانې نجونې وي د ناوې کور ته غوښتل کېدلې. په ښایسته زري لوښو کې به یې نکریزې خښتولې، په سر به یې بلې شمې کېښودلې، بیا به یې په سایل ساتیری او ګډا سره لومړی د ناوې لاسونه او پښې سرې کولې. له هغه وروسته به یې په خپلو لاسونه هم د شګون لپاره هماغه نکریزې کېښودلې. ورو ورو په دې دود کې تغییر راغی. په دې وروستیو کې د واده او نکریزو شپه دواړه سره یو ځای شوي دي. په یوه شپه دواړه مراسم نیول کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي نکریزې ځکه په واده کې حتمي وي چې یو خو سوچه بوټی دی، بل سور رنګ د ناوې په ژوند کې سرخرویي او کامیابي راولي. نوموړی د تاریخي پس منظر په هکله وایي چې له واده سره سم د نکریزو شپه هم د یوه په زړه پورې دود په څېر نمانځل کیږي.
کله چې وادېږي د هغو د ښکلا لپاره یو هم نکریزې دي. چې د نکریزو په شپه د ناوې لاس ورسره کېږي، ښځې سندرې ورته وایي، لاس یې سره کړي، پښې ګلدارې، پرې بوره مشې د ناوې مورې. نو په دې اساس هغه خاص مراسم لري او خاص درنښت ورته لري. ښځې په دې شپه خپلې ټولې خوښۍ کوي، ګډاوې کوي، سندرې وایي. د زه چې وړکی وم برخه به مې پکې اخیسته، زما یوه مور و خدای دې وبخي، هغو به ناویانې جوړولې، نو زه به م ورسره وم او د ټول مراسم به ما کتل. دا ډېره زړه انانه ده او ډېر د پخوانه را پاتې دي. د دې دپاره چې یوه ښځه ناوې شي، د ژوند بله پاڼه یې واوړي، د دې د لباس، د دې د لاسو، د دې ټولو بدلولو کې هڅه کوي.
په پخوا وختونو کې چې دومره اسانتیاوې نه وې، نو خلکو به د نکریزو د شپې د رڼایي لپاره له غره څخه مخصوص بوټي راوړل. په یوه لوښي کې به نکریزې وې، په بل کې هغه بوټی چې ډېره رڼا به یې کوله. بیا به میرمنو د نکریزو په شپه دواړه لوښي اخیستل، له کور څخه وتلې او د کلي ټولو خلکو ته به نکریزې وېشلې. لیکوال او څېړونکی پوهان رزقي نړیوال وایي چې هغه وخت به د نکریزو شپې ته د چراغدان شپه هم ویل کېدله.
معمولا د نکریزو شپه د ناوې په کور کې چې واده شوي لانه یې یعنی د پلار مور په کور کې ورسره کیږي. په دې شپه باندې مثلا خصوصا د ناوې همزولانې، د کورنۍ خپلوانې، دا ټول لازي. د نکریزو شپه بیا د چراغدان د شپې په نوم باندې هم یادیږي. دی به دا د غره د نښترو د غوړ نه جوړیږي، هغه به په لوښي کې اچول او هغې ته به اور اچول، د یوې ښځې په سر به هغه و، دا به رڼا وه. کور په کور به دی ګرځېدل او دغه ټوله سرنه به وهه. نو په ډېرو خوشحالۍ به چار کور ته ورلې، په هغه کور کې به بغه نکریزې تقسیمولې.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د یارې سیمې دودونه فرق کوي، همداسې د نکریزو د شپې رواجونه هم یو ډول نه دي. په یو شمېر کورنیو کې د نکریزو په شپه میرمنې او نارینه دواړه ګډون کوي، خو ځینې بیا نه غواړي چې د ناوې لاسونه زوم یا شاسره کړي. د کندهار اوسېدونکی نیم وایي چې ده د نکریزو شپې ته ډېر چمتووالی نیولی و، خو د خسر کورې په آخرو شېبو کې ورته ویل چې نارینه دې نه ورځي. له همدې وجې خو نوموړی له خپلو خسر خېلو څخه ډېر نخوښ ښکاري.
مثال نکریزې په لاس کې ورږدو، ټیټ آمدګي مې نیولې وه چې مثال د خپلو خپلوان چې زما ملګري دوستان سره وله، ما آمدګي ډېره نیولې وه، خو د خسرګنی د خو اول راغی چې تاسو مرزي زړه ما سي سړي وادم بار د سنیمګړي خامخا یو خبر سرخیل ته یا بل چاته په ځړ کې پاتې اوس چې نخرش په خوشاله تیز ټول عمر خوشاله تیریږي او که داسې خپګان پاتې سي نو بار سړي په ځړ کې ارمان پاتې چې دا ولې دا کار وکړم نو بس مجبور نو اوس پکې نو اوس دنیا ژوند دی نه
د کندهار یو بل اوسنکی اجمل بیا وایي چې کچېرې دوی خېخي په خپلو کې کړي وي نو بیا د نکریزو په شپه نارینه هم ورځي خو کچېرې بیګانه وي بیا یې نه پرېږدي ځکه وایي چې هلته د دوی مېرمنې هم وي نه غواړي چې د خېخانو نارینه یې وګوري
د ناوې لاس کې نکریزي یا دا یا بعضې عنانات وکړي هغه بیا ډېر بد پر انسان باندې لګېږي نو په دې خاطر باندې کوم موږ عنانات فرهنګ چې دي نو دا نه ایجادوي چې زومه اوبه ورسره انډیوالانې ډنډورۍ جوړه کړې ورسره راسي نو په دې خاطر نو هلته خو داسې دي ځکه زموږ ښځې مې نو په دې خاطر بیا د زومه سره د ماما زوی د خاله زوی د کاکا زوی دا ورسره وي نو ځکه هغه پېژندګلوي و داسې رفتامه د چندانې نه ورسره نو په دې خاطر باندې موږ نه پوهېږو داسې په خپلو خپل منځي کې مثال دوستي سره څه وي لکه اوس مثال د خاله لور ده د ماما لور ده خو هغه کوم مالیات نه لري
خو په ټولو سیمو کې بیا د نکریزو په شپه په زوم باندې د فشار نه وي چې د خسر کور ته دې نه ورځي ځکه اکثر خلک په دې پوهیږي چې هر ځوان د ارمان لري چې د خپل واده په ټولو مراسمو کې ګډون وکړي د کونړ اوسنکی امزه ځواک وایي چې دوی نارینه او ښځینه د نکریزو په شپه د ناوې کور ته ورځي سړی په حجره کې او مېرمنې په کور کې سندرې وایي او اتڼونه کوي
الکان او جنکۍ چې دی لا خپل کور خپل ماماګان ترونه لا ټول ځان سره بوزو موټرې ښه هغوی کور ته لاړ سي موږ د هغوی په حجره کې کینو شمی ګلانې جنۍ او لک سره ودرئ د هغې نه وروسته بیا دغه د کور جنکۍ یا د هغه خلکو جنکۍ د دې لک او د جنۍ نه داسې تاویږي ګلان ورباندې شیندي هر څوک راځي او هغې ته تصویر سره اخلي هغې سره ودرېږي ډیک ښه په سرعت سره غږېږي نکریزې الک راخلي جنیت په لاس باندې وهی هغه نور څه بده سمال باندې پاکی
کوچیان بیا کسان دي چې د ودونو او د نکروزو د شپې دودونه له نور خلکو سره توپیر لري دوی وایي چې د ناوې د لاسونو د سر کول لپاره یو ورځ مخکې څوخه دی ورلګي د ناوې لاسونه ور باندې سر کوي او ویښتان ورته کوڅي کوي بیا د ناوې ورور د نکروزو په شپه په پیسو ګنڈل شینشال ور پر سر کوي
کالی کړی ورته کوو بوټونه یعنی مساد مچانې او داشیان نکریزی او کړی بنگړی او داشیان دا ورته کوو یو ورځ مخته ورځي نکریزی د ناوې پر لاس ماخستان گیدی لاسونه ورسره کوي هغه کوي چې ورغلی دی غوتی ورسره کوي بیا مخ کې سپلنی ورته اچي نه داس پلنی اچي بیا مساد لیوار یا لیورزای یا ورور دا سر ورچوي نه ده اکو سی داس دا سر ورچوي 500 روپۍ دا ورک لغه بعد چې ناوې را پال سو جوړه سو کساس و اته شالونه په واچي له پاسه یو د پیسو ټکولې پیسې دا شال په واچي
کوچای میراجان بیا وایي چې د په دریجبو کې واده کړی دی د نکریزو په شپه ټول هغه دودونه ور باندې عملی کړل چې د هغه په منځ کې رواج وو له ناوې سره یې ودراوه او د هغې لاسونه ور باندې سره کړل
موږ د جالبه دا و چې من کوچانو او هغوی پرسیوانانو نو موږ د خپل کوچانای دود دستور ورته وکړو ته کنه غاتنه مرتو کړی تم ډیر جالب تمام دی بیا موږ تمغه خپل د پرسیوانانو خپل دود دستور ریواج راته وکړو پر مثال مې د کاری ورته یا نور ورته نور ورته زی خپل ال تناوی سره ودرول نه کروزی میراث کې ورته کې خودل او نور بیا څه نقدیا پیسې بیا غیر ورته کې خودل لاس کې دی موږ دومره ریواج بدل د چې کوچان نه ناوی سره نه دریږي زم شپنی پسیلیگو میگو پسیلیگو خو متاسفانه دی دسی نو دوی زم وقت دوی ضرور وقت وای پس مجبور اسم منگم لک بیشرمی وکړه دا ورغوی باندې نکروزی ورته کی خود دلو او دا یو خچکی گوته می ورته سرک ناوی خو ما تا کی نخود خو مغی خوان دوی و خواخی و دو کی خود دا یو گوته را دسترک لبست دسی زرین شانتی توتا واقعی هم دیلاس نراتا وکی
نکروزو پشپا بیا یو بل دود د ناوې د لاس د موټي خلاصول دي د ننګرهار اوسنکی وحید خاوري وایي چې د ده په واده کې ناوې د نکروزو پشپا موټی نه خلاصوه بیا نوموړي یو څه پیسې هغې مېرمنې ته ورکړې چې د ناوې په خوا کې ولاړه وه
د هغې په مرسته یې بیا د ناوې موټی اخلاص کړ او د نکریزی ورته کېښودل.
د هلک په لاس کې نکریزی ښودل کېږي او هم د ناوې په لاس باندې موږ دا نکریزی ږدو چې بیا کله کله موږ نه نور خلک پښتنې کوي چې وایي دا د ناوې لاس خلاص کوي او موږ کله کله مجبوریږو چې د لاس ژوبل شي وایي د ناوې د طرف نه چې تاسو لږې پیسې ورکوي یا یو تشې ښېګڼه ورکوي ګل ورکوي نو بیا کولی شي د لاس په خلاصولو کې تاسو سره مرسته وکړي. زه په خپله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکو یم. زموږ د روداتو په ولسوالۍ کې دا دود روان دی او ما په خپله په دې برخه کې دا عملي په ځان باندې تجربه کړې چې ما کله غوښتل د هغې لاس خلاص کړم بیا لاس یې نه خلاصه کړو. ځینو کسانو به ولویل چې ورته مه خلاصوه. بیا ما په لاسونو کې ورته نکریزې کېښودې او بیا هم د ده لاس په یو رقم مخصوص دسمالونه دي په دې دسمال باندې وتړه او هغوی زما لاس وتړه ما د هغې لاس وتړو. نو دا د نکریزې خودلو دود له پخوا رئیس زمنګ په کلی کور کې یو غوړه فرهنګ دی.
د ناوې په لاس معمولا هغه کسان نکریزیک دي چې په عامه خبره نیک بخته وي، ډیر بچی ولري او مالدار وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې د نکریزو د شپې ټول دودونه په تیره هغه رواج ډیر خوښ دی چې ونجونې راځي د ناوې په لاس نکریزیک دي او بیا د نکریزو شپې ته هغه ځانګړې باجه وهل کیږي.
نکریز شپه ده نه، مثلا ناوې ښه کالي اغوندي افغاني او بیا ټول ښځه را جمع کیږي نکریز جوړوي. یو ښه ښځه چې مثلا خوشبخته ښځه به وي هغه نکریز جوړوي. بیا همداسې یو ښه ښځه چې مثلا کونډې نه وي هغه په لاس کې نکریز کیږدي او شال په سر کې اچوي. بیا ټول ځوانان یو ځای کیږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه دولو سر نه یا باجه خانه سره دست یو رقم دا وخت می دیر خوخی.
خوږ اوریدونکو، په دې هیله چې ټول ژوند مو د واده د ورځې په څیر خوښ تیر شي، د ژوند په شیبو کې دغه خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
خوگیگی لمی نره 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 خوگیگی دامین ولی پیلیگی دامین ولی پیلیگی دامین ولی پیلیگی دامین ولی پیلیگی Mayan vali bilegi, zlmi nare nare.